بسم اللہ الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تہران دے د ایران د اسلامی جمہوریت غاگ
درمنو اوریدونکو نننې خبرونه د علي اربابي په आवाज د قران پاک د بقره د مبارکې سورې د یوسلو 15 دیرشم او یوسلو 16 دیرشم آیاتونو په تلاوت سره پیلو چې ورپسې یې ژباړه هم در اورو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی، او هغوی یعنی یهودیانو او عیسایانو مسلمانانو ته وویلل چې یهودیان یا مسیحیان شئ چې سمه لاره بیا مومئ. ورته ووایا چې مونږ د ابراهیم د ریښتونی دین پیروي کوو او هغه له مشرکانو څخه نه و. تاسو ورته ووایاست چې مونږ پر خدای ایمان راوړی او پر هغه کتاب چې زمونږ پر پیغمبر او پر هغو کتابونو هم چې ابراهیم، اسماعیل، اسحاق او یعقوب او د دوی اولادونو ته را لېږل شوي دي، او پر هغو کتابونو هم چې موسی او عیسی ته را لېږل شوي وو، او پر هغو ټولو کتابونو چې نورو پیغمبرانو ته د خپل رب لخوا ورکړل شوي وو. مونږ د دوی ترمیاز هیڅ فرق نه کوو او د خدای حکمونو ته مو غاړه یخی ده.
بسم الله الرحمن الرحیم. د تهران رادیو ګران اوریدونکو، هر چیرې چې اساس مور سلامونه ونې کې هیلې ومنئ. ایزانو، نن د جمعې مبارکه ورځ د 1400 لومړی لمریز کال د مرغومي د میاشتې دوهمه او د 1440 قمري کال د جمادی الاول د میاشتې 28 ده، چې د 2020 میلادي کال د ډسمبر له 23 نیټې سره سمون خوري. ایزانو، زالی اصغر عبیدی سره د ملګرو ساسو درانه حضور ته حاضر سوي یو څو د نن ورځې سار د نن ورځې مازیګرنۍ یوه ساعته خبرونه تاسو ته وړاندې کړو. په سر کې به د معمول سره سم د ایران، افغانستان، سیمې او نړۍ نوې خبرونه واورئ. بیا به په اسلامي ایران کې د اسرایل د ترهګر رژیم د استخباراتو د جاسوسانو د نیول کېدو په هکله یوې سیاسي تبصرې ته غوږ سئ، او ورپسې به هم د تلپاتې وژمې خبرونه واورئ. بیا به د ایران سیل په زړه پورې خپرونه کې زموږ سره ملګرتیا وکړئ، او په پای کې به هم ستاسو په پیغامونو، ژغونو او شعرونو مشتمله هر کله راشه خپرونه واورئ، چې ورسره به مو د نن ورځې پروګرام پای ته ورسیږي. او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت سو. یادونه کوم چې www.parsday.com/ps زموږ د پاڼې درک دی، او تاسو په دغه پاڼه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه او بېلابېل علمي او فرهنګي مطالب لوستلی سئ. اوس په تهران کې د مازیګر سلور بجې دي. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی، تهران د اوکراین په مسله کې بې پلوه پاته سوی او د جنګ هیڅ یو لوري ته د وسلې نه دي ورکړي. د پاکستان په پلازمینې اسلام آباد کې ترهګریز برید سوی. جیوه ډلې د انجونو په تعلیم د طالبانو پابندۍ بشري جنایت بللی، او د اسرایل رژیم د 23,000 فلسطیني کورونو د ورانولو خبرداری ورکړی. تفصیلی خبرونه. د ایران د اسلامي جمهوریت د استخباراتو وزیر د ایران په ولس کې د قومونو او مذهبونو وحدت د ایران ویاړ وباله، وویل چې دغه وحدت د اسلامي ایران د دښمنانو اقتدار له منځه وړې ده. د اسلامي ایران د استخباراتو وزیر حجت الاسلام سید اسماعیل خطیب لویدیځ آذربایجان ته په سفر کې دې ته په اشاره سره چې دښمن تل هڅه کړې قومونه او مختلف پرګنې له اسلامي نظام څخه بیل کړي، وویل د ولس مجاهدات او بصیرت تل د دښمنانو د دسیسو د ناکامه کېدو لامل ګرځېدلی دی. حجت الاسلام خطیب زیاته کړې، په دې وروستیو کې هم د هیواد په ځینو برخو کې د اسلامي نظام د دښمنانو دسیسه د خلکو هوښیارۍ او وحدت د عمله ماته وخوړه، او انقلابي امنیتي ځواکونو او د پولیسو په الوځلو کې امنیت یو ځل بیا د هیواد په ګوټ ګوټ کې برقراره سو. د ایران د استخباراتو وزیر یادونه وکړه چې دښمنان له ټولنیزو ناخوالو په ناوړې استفادې سره غواړي له هرې مسلې نه بحران رامنځته کړي. دښمنان په دې وروستیو بلواوو کې د استخباراتي ادارو او د رسندوی کمپاین په وسیله هڅه وکړه چې د ایران پیاوړي نظام او ولس ته زیان ورسوي، چې د اسلامي انقلاب د رهبر په حکیمانه لارښوونه او د شهیدانو د وینو په برکت سره ناکامه شول. هغه زیاته کړه حکومت د سیمه او د ګاونډ هیوادونو سره د اړیکو په پراختیا او د سیمه ییزو او نړیوالو هوکړو له لارې د اقتصادي راکړو ورکړو په زیاتولو بریالی سوی دی. په ملګر ملتونو کې د امریکا استازی د اوکراین په جنګ کې د روسیې له لورې د ایراني وسلو د کارولو بې بنیاده تور بیا ځلې مطرح کړی دی. په ملګر ملتونو کې د امریکا استازی لیندا توماس گرینفیلد ادعا وکړه چې روسیه د اوکراین د جنگ د دوام لپاره د ایران څخه وسلې اخلي، چې دا د ملګر ملتونو د امنیت شورا د پریکړې لیک په خلاف دی. د اوکراین د جنگ لپاره امریکا هڅه کړې چې په ایران باندې د چټي تورونو په لګولو سره فشارونه زیات کړي. تیرو میاشت که امریکای چارواکو ایده وکړه چې راند اوکراین په جنگ کې د کارول لپاره روسیه ته بی پیلوټ الوتکې ورکړې دي، چې دا خبره د تهران له لوري تکذیب سو. وس بیا امریکا له شواهد پرته روسیه ته د توغندۍ د ورکولو تور په ایران لګوي. په ملګر ملتونو کې د ایران استازی امیر سعید ایروانی دوو پروپاګنداو ته په غبرګون کې ویلي تهران د اوکراین په مسله کې بې پلوه پاتې سوی او د جنگ هیڅ یو لوري ته وسلې نه دي ورکړي. په مسکو کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر د روسیې د ولسمشر له سلاحکار سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیتي اسانتیاو د رامنځته کیدو او دواړو خیزې اقتصادي همکارۍ په هکله خبرې اترې وکړې. ایران او روسیه د اقتصادي، پوځي او امنیتي ډګرونو کې او همدارنګه امریکا سره د مقابلې په شان په سیمه ییز او نړیوالو مسایلو کې ګډې ستراتیژیکې ګټې لري، چې له دې امله د دواړو هیوادونو اړیکې په دې وروستیو کې خورا نږدې سوي دي. په مسکو کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر کاظم جلالی د ایران د لویو لارو او د ښار جوړونې د وزیر مرستیال خیرالله خادمی د روسیه د ولسمشر له مرستیال اویګور لویتین سره د ایران او روسیه ترمنځ د پټلۍ په شمول د ترانزیتي لارو او د شمال جنوب ترمنځ د کوریدور د فعال کولو په هکله خبرې اترې وکړې. دغه ناسته په مسکو کې د ایران په سفارت کې ترسره سوه. دواړو لورو د رشته واسطه را ترمنځ د پټلۍ لارې د جوړېدو او همدارنګه د شمال جنوب نړیوال کوریدور د ظرفیتونو د فعال کولو لپاره هوکړه وکړه. بل خبر دا چې الاسهر په پوهنتونونو کې د افغان نجونو په زده کړې د طالبان د حکومت له لوري د لګول سوي پابندۍ په غندلو سره د طالبان دا کار د اسلامي شریعت په خلاف بللی دی. په افغانستان کې د طالبان د حکومت له راتلو وروسته طالبان له شپږمې ټولګۍ بره د نجونو ښوونځی وتړلې او له دولتي اداراتو یې ښځې وایستلې، خو په یوه تازه پیښه کې د طالبان د لوړ زده کړو وزارت اعلان وکړ چې نجونې تر یوې مودې پورې پوهنتونونو ته د تلو اجازه نه لري. طالبان په یو تازه اقدام کې په افغانستان کې د هغو فلمونو او ډرامو په نشراتو هم پابندۍ لګولي چې ښځینه اداکارې پکښې رول لوبولی دي. د ایران پیرس له راپور سره سم په مصر کې د الاسهر پوهنتون په یوه بیانیه کې ویلي د ښځو په تعلیم د طالبانو پابندۍ خواشینوونکی دی. دا کار د اسلامي شریعت او همدارنګه د زده کړې په هکله د نبي اکرم صلی الله علیه وسلم له مشهور حدیث چې وایي له مهد نه تر لهد پورې د علم زده کړه وکړئ، دغه حدیث سره په ټکر کې دی. بیانیه کې ویل سوي چې هیڅ یو مسلمان باید د دې پرېکړې تر اثر لاندې رانسي، ځکه چې دا کار اسلام سره هیڅ تړاو نه لري. موږ ټولو ته خبرداری ورکوو، اسلام د ښځو په تعلیم پابندي نه ده لګولې. د تعلیم حق له هغو مشروع حقوقو څخه بلل کیږي چې د اسلام مبارک دین د نر او ښځې لپاره په برابر توګه په نظر کې نیولې دي. د اوو پرمختللیو صنعتي هیوادونو یا جی او ډلې د بهرنیو چارو وزیرانو په یوه اعلامیه کې د ښځو او انجونو پر لوړو زده کړو د طالبان له لورې لګول سوي بندیز غندلی دي. د جی او د بهرنیو چارو وزیرانو په یوه اعلامیه کې ویلي چې د انجونو د لوړو زده کړو ځنډولو په اړه د افغانستان سرپرست حکومت پرېکړه ښایي بشر ضد جنایت وګڼل سي. د برتانیا، کانادا، ایتالیا، فرانسې، جرمني، جاپان او امریکا د بهرنی چارو وزیرانو تیر ورځ لپریک خبر ورسته په ګډه اعلامیه کې ویلي د طالبانو سیاستونه چې لامج بندانه د ښځو د محوکو لپاره تر حسیبي له طالبان سره به د دې هیوادونو د اړیکو پر څرنګوالی اغیز وکړي. یا د هیوادونو د افغانستان له سرپرست حکومت ته غوښتنه کړې چې د نجونو لپاره د لوړ زده کړو د ځنډولو پرېکړه بیرته واخلي. تیره ورځ د ټي ټي پي د ترهګرۍ ډلې په ضد د پاکستان د امنیتي ادارو د عملیات نه وروسته نن په اسلام آباد کې ځانمرګی برید وسو. د اسلام آباد امنیتي ادارې اعلان وکړ چې نن یو بریدګر د پولیسو په یوې پوستې ځانوژونکی برید کړی دی. د لومړنیو معلوماتو له مخې په دغه برید کې د یوه پولیس په ګډون درې تنه وژل سوي او شپږ نور ټپیان دي. د اسلام آباد د پولیسو مشر سهیل ظفر وایي دا پیښه هغه مهال رامنځته سوه چې په اهلس سیمه کې پولیسو یو شکمن ګاډۍ تلاشۍ ته ودراوه. هغه زیاته کړه پولیس د موټر په پلټلو لګیا و چې په موټر کې یوه ناست کس چاودنه رامنځته کړه. د هغه په وینا په موټر کې ناست یوه ښځه او په خپل ځانمرګی بریدګر او تلاشي کوونکی پولیس وژل سوي او څلور نور امنیتي کسان ژوبل دي. تر اوسه د دې برید مسؤلیت کومه ډله په غاړه نه ده اخیستی، خو تېره ورځ د پاکستان امنیتي ځواکونو د ټي ټي پي د ترهګرۍ ډلې اړوند دوه کسان په نښه کړي وو. اسرائیل رژیم در روان کال لپایل د اردن د سین په لوېدې زغړ او په نیوکه قدس کې فلسطینیانو پورې اړوند لزرو زیات کورونا تخریب کړی دی. سیونیست رژیم هڅه کوي چې د فلسطینیانو د کورونا په ورانولو او پر ځای د سیونیست میشتو ښارګوټو په جوړولو سره د فلسطین جغرافیایي جوړښت بدل کړي او د فلسطین په نیوکه خاوره باندې خپل قبضه تل لپاره قائم کړي. د سنا له راپور سره سم په فلسطین کې د سیونیست رژیم د ښارګوټو د جوړولو په وړاندې د مقاومت د کمیټې مسؤل امیر داود اعلان وکړ 2022 میلادي کال د فلسطینیانو لپاره ډېر سخت و. سیونیست رژیم په روان کال کې د اردن د سیند په لوېدیځه غاړه کې له 1500 زیات فلسطینیانو پورې اړوند کورونه او دوکانونه وران کړي دي او په سلګونه فلسطینیان بې کوره سوي او یا هم خپلې کروندې او دوکانونه یې له لاسه ورکړي دي. هغه زیاته کړه د سیونیست نیوګر رژیم همدارنګه د اردن د سیند په لوېدیځه غاړه کې د فلسطینیانو پورې اړوند 1150 کورونو ته د تخریب خبرداری ورکړی. امیر داود جواد تکړه چې د فلسطینیانو پورې اړوند 211 کورونه هم په نیوکه قدس کې د سیونیست رژیم له لوري تخریب شوي او پر ځای سیونیست یهودیان لپاره ښارګوټي جوړ شوي دي. سوله د لارې د قدس اسلامي څیره بدله سي. هغه یادونه وکړه چې د اسرائیل د رژیم جنایتونو په یادو مواردو پورې محدود نه دي پاتې او په دې وروستیو کې په نیوکه قدس کې د فلسطینیانو پورې اړوند د 22000 کورونو د ورانولو اراده لري او په دې اکله فلسطینیان ته خبرداری ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له دې مخکې په کراتو د پرېکړې لیکونو په صادرولو سره د فلسطین په نیوکه سیمو کې د اسرائیل له لورې د فلسطینیانو د کورونو ورانېدا او د یهودي میشتو ښارګوټو جوړونه غیر قانوني بللې ده. دا خبرونه پای.
سیاسی تبصرہ.
د پروګرام په دغه شیبو کې مو پام راوړم سیاسي تفسیر ته چې عنوان دی په ایران کې د اسرائیل د رژیم د استخباراتو د عملیاتي ټیمونو نیول کېده. هیله ده تر پایه سره ملګرتیا وکړئ. د ایران د اسلامي جمهوریت د استخباراتو وزارت تېره ورځ په یوه بیانیه کې اعلان وکړ چې په هیواد کې د اسرائیل د رژیم پورې اړوند د موساد د استخباراتي ادارې 4 عملیاتي ټیمونه نیول سوي دي. په بیانیه کې راغلی چې د سیونیست جنایتکار رژیم استخباراتي ادارې په تیرو اونیو کې له بلواو په ناوړه ګټه اخیستلو سره د ایران په څو ځایونو کې د خپلو عملیاتي ټیمونو په فعاله کولو د ترهګریزو بریدونو د ترسره کولو په لټه کې وه چې د اسرائیل د رژیم پورې اړوند ټوله ترهګر له برید مخکې د امنیتي ځواکونو له لورې ونیول سوې. د بیانیې په پای کې یادونه سوې چې یاد ترهګر ټیمونه په یوه اروپایي هیواد کې د موساد د ایجنټ له لورې هدایتېدل چې له تحقیقاتو وروسته به په دې اړه لا زیات معلومات خپور سي. سیونیست رژیم په سیمه کې د ایران تر ټولو د لوی دښمن په توګه د اسلامي ایران په خلاف د سیمه ییزو ملګرتیاو د رامنځته کولو د هلو ځلو په ترڅ کې هڅه کوي چې د هیواد په داخل کې د خپلو مزدورانو په مټ ورانونکي او نسکورونکي اقدامات ترسره کړي. په حقیقت کې په وروستیو کلونو کې د اسرائیل د رژیم استخباراتي ادارې موساد په ایران کې د ساینس پوهانو د چررولو او د ایران د ایټمي تایساتو د ورانولو لپاره لوی کمپین پیل کړی و چې د دغو جنایاتو تر ټولو وروستۍ قرباني د ایران وتلی ساینس پوه شهید فخری زاده و. همدارنګه د اسرائیل د رژیم د جاسوسانو د ورانونکو فعالیتونو په نتیجه کې د نتنز په ایټمي تایساتو کې هم چاودنه وسوه چې په نړۍ کې د هغو هیوادونو په ډله کې چې ایټمي پروګرامونه په مخ بیایي د ایران ایټمي پروګرام تر ټولو شفاف او سوله ییز دی، خو سره له دې تر ټولو زیات له ګواښ او ورانونکو اقداماتو سره مخامخ سوی دی. سیونیست رژیم چې خپله د ایټمي وسلو لوی ډیپوګانې لري تل د ایران د ایټمي وړتیاو سره د مقابلې په ضرورت تاکید کوي. که څه هم په وروستیو کلونو کې د ایران د سوله ییز ایټمي پروګرام سره د مقابلې لپاره د ایراني ساینس پوهانو ترورول او په صنعتي او ایټمي تایساتو کې د چاودنې په شمول ترهګریزې رودې د اسرائیل د رژیم د خوښي وړ تاکتیک پاته سوی، لیکن په دې لړ کې د اسرائیل د رژیم د استخباراتو پیچلي عملیاتونه د اسلامي ایران د څارګرو ادارو لخوا ناکامه پاتې سوي دي. د اسرایل رژیم چې تل ایران سره په ښکاره دښمنی ژغوي په یادو جنایاتو بسنه نه ده کړې، بلکې د ایران په مهمو تاسیساتو کې د ورانکارۍ لپاره نوې هلې ځلې هم پیل کړې دي. په یوه مورد د اسرایل استخباراتي ادارې موساد په اصفهان کې په یوه صنعتي مرکز کې د تخریبي عملیات لپاره د کومالیه د ترهګرۍ بلتون پالې ډلګۍ له غړو کار اخیستې وه. د کومالیه د بلتون پالې ترهګرۍ ډلې غړي د خپلو شو مخو په لړ کې د سیونیست جنایتکار رژیم له استخباراتو سره همکاري کوي. قسم د کومالیه ترهګرۍ ډلې له پخوا څخه اسرایل رژیم سره اړیکې پاللې، لیکن په دې وروستیو کې د دواړو لورو ترمنځ همکارۍ په بېسارې توګه زیاتې سوي دي، تر دې چې اوس دغه ترهګره بلتون پاله ډله د موساد د استخباراتو نیابتي عملیاتونه مخ ته وړي او د اسرایل په لاسپوڅې بدله سوې ده. البته د اصفهان صنعتي مرکز کې د ورانکاري عملیات چې د کومالیه د ترهګرو د اسرایل د رژیم ګډ عملیات و، له ناکامۍ سره مخامخ سو. د ایران د اسلامي جمهوریت د استخباراتو وزارت د روان کال په جولای میاشت کې اعلان وکړ چې د هیواد په یو مهم صنعتي مرکز کې د سیونیست رژیم له لورې د چاودنې د ترسره کېدو پلان د امنیتي ځواکونو له لورې شنډ سو. د سیونیست رژیم استخباراتي اجنټانو د ایران د دغه صنعتي مرکز اهمیت ته په کتو سره د چاودنې د رامنځته کولو لپاره یو پیچلی استخباراتي پلان جوړ کړی و. د عملیات د ترسره کولو عناصر د کومالیه د ترهګرۍ ډلې غړي وې چې د کومالیه د سرغنه عبدالله محتدا له لورې د دغه عملیات لپاره د موساد استخباراتي ادارې ته معرفي سوي وه. کله چې د اسرایل د رژیم دغه عملیات د اسلامي ایران د څارګرو ادارو له لورې شنډ سو، د سیونیست رژیم د خپلې استخباراتي ادارې ګڼ شمېر افسران له دندې ګوښه کړ او د ایران له څانګې سره اړوند د شپږ جکپوري افسران یې ووژل. له دې پیښې وروسته د سیونیست رژیم د ایران څانګې لپاره دوه نوي مسؤلان وټاکل. تیره ورځ چې بیا ځلې د اسرایل د استخباراتو پورې اړوند څلور عملیاتي ټیمونه په ایران کې د عملیاتو ترسره کولو څخه مخکې د امنیتي او څارګرۍ ادارو له لورې ونیول سول، د اسرایل د رژیم او د ایران د نورو دښمنانو استخباراتي اقتدار مات سو او په دې سره د ایران د اسلامي جمهوریت د څارګرۍ ادارو توانمني دښمن ته له مخکې زیات څرګند سو. د سیاسي تفسیرې پای. دونکو اوس به هم درته د تلپاتې وږمې خپرونه وړاندې سي، او له هغه وروسته بیا به د ایران سیل په زړه پورې خپرونه کې زموږ سره ملګرتیا وکړئ، او په پای کې به هم ستاسو په پیغامونو، ژغونو او شعرونو مشتمله هر کله راشه خپرونه واورئ چې ورسره به مو د نن ورځې پروګرام پای ته ورسیږي او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت سو. پښتو نه هنیویت یاهو دات کام مو ایمیل ادرس دی چې تاسو کولی سئ له دې لارې زموږ سره خپل نظرونه وړاندیزونه او نیوکې شریک کړئ. ستاسو نظرونو ته سترګې په لاره یو.
تلپات خوشبویی د تهران د پښتو خبرونه خوشو مینوالو د تلپات خوشبوئی ل نننې 22 برخې سره زفاتمی ستاسو حضور ته حاضر شوی. په دغه لړۍ کې د اسلامي انقلاب ته هغو ویناو او سپارښتنو په باب در سره ژغېږم چې په بیلابیلو مناسبتونو یې د مختلفو موضوعګانو په باب وړاندې کړی دي. نن هم د اسلامي انقلاب د معظم لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنئی د حق وینا په باب در سره ژغېږو چې د روژې د مبارک میاشتې په باب په کې سپارښتنه کړې دي. دوی د روژې د مبارک میاشتې یو مبارک میاشت بللې ده او په دغه پاک او محترم میاشت کې صالح عمل تر سره کول، له ګناهانو ځان ساتل او د خدای په درگاه کې توبه کول بهشت ته واردېده او له جهنم د لرې کېده عوامل بللي او فرمایلی دي. د روژې میاشت مبارکه میاشت نومول شوې ده. د دغه میاشتې مبارکه شونه دا ده چې د دوژخ او جهنم له لارې د نجات لاره او فوزون به جنت ده چې د روژې میاشتې په دعا کې لولو: وهذا شهر الهي جهنم او ور او همداراز بهشت او الهي نعمت په همدې دنیا کې موجود دي. هغه څه چې د آخرت انتظار او امید پوره کوي دا هغه شی باطن دی چې دلته دی. و ان جهنم لمحیطه بالکافرین، هم د له جهنم دی او هم دلته نعمتونه په همدغه ژوند کې کافران، ظالمان او غولېدلي او مخالفان ژوند کوي. جنت هم همدغه شان. دا چې موږ له جهنمه جنت ته لاړ شو زموش په لاس کې ده. دا کار هم دلته پوره کیږي او په عینی باطنی او واقعي بڼه کې نعمتونه لیدل کیږي. موږ دغه سفر ته د بدکرداری له جهنمه، د بدلۍ له جهنمه، د نیک تفکر او نیک چلند او نیکو کارونو د جنت او بهشت په لور تحقق وربخښلی شو. لا دغه جهنمه چې د دغه دنیا مال دی، د نیک کردار بهشته، د نیک فکر کوونی بهشته او د نیک چلند او نیک خوی بهشت په لور بدلولی شو. د دغه حرکت نامه انابه ده، یعنی توبه ده. نو ځکه په دعا کې هم راغلی دی: وهذا شهر الانابه وهذا شهر التوبه. په توبه سره، په انابه سره له جهنمه عتیق او جنت ته فوزن به ترلاسه شي.
د ایران
د ایران سیل پروگرام ډیر قدرمنو مینوالو روغ جوړ او خوشاله اوسئ. نن د ایران د مرکزی ولایت د سفر په دوام کې د محلات ولسوالۍ کتنې ته ورځو. یادونه کوم چې دغه پروګرام زه علي اصغر عابدي له خپلې همکارې
فاطمې سره
ستاسو درانه حضور ته وړاندې کوو. هیله ده تر پای راسره ملګرتیا وکړئ.
ډیری زدمن اوریدونکو د محلات ولسوالۍ په کابو 2000 مربع کیلومتر مساحت سره د مرکزی ولایت په جنوب ختیځ کې پراته ده. دغه ولسوالۍ سوړ اوړی او ساړه ژمی لري. دغه ولسوالۍ د سمندر له سطحې 1800 متره لوړوالی لري. د دغه ولسوالۍ د رامنځته کولو انګیزه د هغو اوبو شتون دی چې له طبیعي چینو ترلاسه کیږي او ډیر مناسب زای او ښه آب و هوای برابره کړې ده. دغه چینې پر دې سربیره چې د محلات د اړتیا وړ او څښاک خوږې اوبه تامینوي، د محلات ښار او مرکزی ولایت د توریزم یو مشهور ځای دی چې داخلي او بهرني سیلانیان ځان ته جذبوي. د محلات چینې چې ډیرې ښکلې طبیعي جاذبې هم رامنځته کوي او د اوبو د زیاتوالی په وجه یو ورکوټې شانته سیند ته ورته والی لري او د محلات له اوچتو برخو د ښار په لور بهیږي. د دغو چینو په شاوخوا کې د هوساینې په ټولو امکاناتو سره یو ستر پارک او د ګلونو او بوټو یو نندارتون هم جوړ شوی دی. د چینو اوبه له ټیټو هسکو په تیرېدا سره د چنار زارې ونې پڼه کوي او د محلات د خاصې دودیزې معمارۍ تر څنګ دغه ښار ته ښکلې ځلا او جلوه وربخښي.
ایزانو، د ایران د دغې سیمې د خاورې مناسب کیفیت او معتدله هوا په محلات کې د مختلفو ګلونو او بوټو د ودې او راټوکېدو عوامل دي. کابو 15 لسیزې مخکې په دغه ولسوالۍ کې د زینتي ګلونو کر او پالل دود سول او نن محلات د 900 هکټاره ځمکې تر کر لاندې په راوستلو سره د ایران د ګلونو او بوټو د پاللو او ویشلو په یوه مهم ځای بدل سوی دی او هر کال له دغې ولسوالۍ په سلګونو میلیون ډالرو ګلونه صادریږي. د ګلونو د پاللو او د تولید د پراختیا په خاطر د ایران د ګلونو لومړنی کلی په دغه ښار کې جوړه سوې ده. په دغه کلي کې د ګلونو د مطالعاتو او تحقیقاتو مرکز، سټوریج او پیکینګ د تجهیزاتو په شان امکانات په نظر کې نیول سوي دي. دغه ولسوالۍ د ګلونو او تخمونو د تنوع له نظره په ایران کې لومړنی ځای لري. محلات کابو 350 ګلخانې لري او د هیواد د فصلي ګلونو زیاتره برخه له محلاتو څخه تامینیږي. په محلاتو کې 200 ډوله کاکتوس تولیدیږي. همداراز د 300 رنګونو په چوکاټ کې ګلې داودي د جنیټیکي اعمالو په ترسره کولو سره تولیدیږي. د جربیرا ښکلو ګلونو صادرات د زینتي ګلونو د تولید په زمینه کې د دغې ولسوالۍ خاص وسونه دي. د اعلان شویو شمیرونو په اساس هر کال په سلګونو زره ګلونه د جاپان، هالینډ، جرمني او د فارس خلیج ځینو هیوادونو په شمول مختلفو هیوادونو ته صادریږي.
عزیزانو، د محلات ولسوالۍ نه یوازې د خپلو ښکلو ګلانو په خاطر بلکې د خورها لرغونی معبد، د محلات جامع جومات، د فضل او یحیی امامزاده، د ګرمو اوبو چینو او ډیرو غرونو په شان ارزښمنو تاریخي او طبیعي آثارو په دلیل هم ډیر مشهوره ده. مناسبه ده چې په دوی کې له ځینو ارزښمنو آثارو سره بلد شو. په پیل کې درته د خورها لرغون معبد معرفي کوو. د خورها د لرغون معبد د لیدو لپاره باید 6.5 کیلومتر واټن تر خورها کلی ووهو. هغه څه چې دغه کلی ډیر جذاب کړي، په دغه کلی کې له سلوکی معبد پاتې آثار دی چې امدا اوس ستنې پر ځای پاتې دي او د تاریخي کتابونو د روایتونو له مخې د سلوکی او اشکانی پړاو کمساری آثار پکې موجود دي. محله د خامنشیانو په وخت کې د مات صوبې ورکوټې برخه وه او اشکانیانو په پړاو کې هم د ستر ماد د والی میشته ایالات یوه برخه بلل کېده. مورخانو د خورهه له پاتې ټولګې او ستنو د آتشکدې معبد ماڼۍ او د ملي او مذهبي دستورو او جشنونو د ترسره کولو د مرکز خې آب و هوا لرونکې تفریحي کور او هدیرې په توګه یاد کړي چې په لرغونې پړاوونو کې ترې استفاده کېدله. خورها په اوستا کې د لمر سترګې د راختو د ځای په معنا دی او له بل پلوه په دغه کتاب کې د خور ټکی د خې آب و هوا لرونکې سیمې په معنا راغلی ده. د خورها په لوړو او دخته کې د موندل شویو آثارو او تحقیقاتو جاج خي چې د سیمې د استوګنېدا مخینه او زوړوالی له میلاد مخکې دوهمې زریزې ته ورګرځي.
ایزانو د خورها تاریخي ودانۍ په 3550 مربع مترونو کې جوړه سوې ده چې پکې درې برخې اصلي ایوان، شمالي برخې ټولګه او لویدیځه برخه شامل دي. اصلي ایوان په دوو ردیفونو کې 12 ستنې لري. د ستنو لوړوالی څه د پاسه 8 مترو ته رسیږي چې البته د ایوانونو د چت اندازې ته په پام سره د ستنو لوړوالی له 9 مترو هم زیاتېدای سي. له دغې ټولګې دوې ستنې پاتې دي. په دغه سیمه کې همداراز نور ډېر آثار هم موندل سوي دي. د خورهه تاریخي او لرغونې ټولګه چې د لرغون پیژندو د مطالعې لپاره مناسب ځای دی، د ایران د یو ملي اثر په توګه ثبت سوی هم دی. د خورهه معبد په ختیځه برخه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک للمسیو امامزاده فضل او یحیی موجود دی چې د محلات نور ارزښمن او تاریخي آثار بلل کېږي. دغه تاریخي ودانۍ ډېر پراخ غولی، رواقونه، محرابونه او ارزښمنه معنوي او هنري پانګه حسابېږي. د آتشکو آتشکده د محلات ولسوالۍ بل لرغونی اثر دی. دغه آتشکده چې تاریخي مخینې لري او ډېرو مورخانو د ساسانیانو له پړاو سره اړونده بللی دي او باوري دي چې نښې نښانې ښیي چې څلورمې هجري قمري پیړۍ پورې سالمه وه. د آتشکدې اصلي حال احتمالا د آتشکدې ختیځه برخه وه او مربع ډوله بڼه یې درلودله.
د ګرمو اوبو طبیعي او معدني سچینې د محلات ولسوالۍ نورې جاذبې دي. د محلات په 15 کیلومترۍ واټن کې د خاورې او کانو په رنګ او حالت کې او څاره بدلون تر سترګو کېږي. دلته د محلات د ګرمو اوبو چینې په لوړ کې موجود دي. دغه چینې په خپلو ګرمو اوبو سره په زرګونو کلونو کې د مسافرانو منون کې دي چې له لیرې او نږدې سیمو څخه هلته ورځي تر څو د هغو له درملیزو خواصو څخه ګټه پورته کړي. د اوبو ترکیبات په دې ډول دي چې په نقرس، د ینې، پښتورګو ناروغیو او نورو ډیرو بیماریانو درملنې کې اغیزمنې دي. محترم دوستانو، د محلات ډیر خلک په کارخانی او د ګلونو او بوټیو په پاللو او د دغه خار د کانو په مادن کې په کار بوخت دي. په کلی ډول د محلات خار اقتصاد د کانو په صنعت پورې تړلی دی. په دغه خار کې څو ورکوټي کارخانې هم شته چې د ارده حلوا تولیدوي چې په اصل کې د دغه خار اصلي او مهم سوغات بلل کیږي. د محلات خار له نورو سوغاتو، درملیز ورقیاتو، د دریایانو پشان لاسي صنایعو ته اشاره کولای شو. البته هغه تورستان چې دغه خار ته سفر کوي معمولا د دغه خار ښکلي ګلونه د سوغات په توګه اخلي.
قدر من اوریدونکو د دې خبرونه یو خپل دې ځای کې پاتې رسیږي. ازره د مساسو له حضور اجازه واړو.
ښه ده و آباد اوسئ.
کلا
راشا
پنامه ده هغه خدای می دا بیان دی چې یو نومه پنومونو کې سبحان دی. د تهران رادیو در کلا راشا د ګلبن خوګو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. دا د یو ځل بیا ستاسو لخوا پر رسیدلو شایسته شایسته لیکونو او خوږو پیغامونو مشتمل د هر کله راشه پروګرام سره زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
علی اصغر عبیدی
ستاسو په درانه حضور کې حاضر شویم. په دې هیله چې د هر کله راشه پروګرام ټول مینوال او قدرمنو اوریدونکو او د تهران رادیو قدرمنو دوستانو به روغ رمټ او خوشحاله وي انشاءالله تعالی.
انشاءالله چې ملګری به مو ټول صحتمند او خوشحاله وي. زه هم په خپل وار ګران اوریدونکو ته له مینې ډک سلامونه وایم او یادونه کوم چې نن د پروګرام په دوام کې د ملګرو دوه ژغیز پیغامونه لرو. اغلې فاطمی،
بله.
چې یو پیغام د هرات ولایت له روبات سنګي ولسوالۍ څخه از موږ ډیر خوږ او ګران ملګری محمد اکبر سلطانی صاحب رالېږلی، او بل پیغام هم ډیر محترم او تکړه شاعر نظر محمد درمان صاحب دی چې رالېږلی دی. نو د پروګرام کې به یې اورو، خو دلته یو وړه شان دمکو او بیا راګرځو د اورېدونکو خدمت.
یو ځل بیا قدرمنو اوریدونکو او دوستانو ته هر کله وایو په هر کله راشه پروګرام کې. عبیدی صاحب په سر کې یادونه کوو چې د ګران عبدالوهاب غیرت صاحب د هغې خبرتیا چې په ګروپ کې خبره کړې ده چې په اصل کې د بیدرکۍ یو اعلان دی. نو له خپلو دوستانو غواړو چې دغه خبرتیا ولولي او نورو ګروپونو ته یې هم واستوي چې شل کاله پخوا دغه بیدرکه شوی ورور پیدا شي له خیره.
بلکل اغلی فاطمی، موږ هم دعا وکړو الله تعالی دې وکړي چې د دغه کورنۍ دغه بیدرک سوی کس دوی ته دوباره په لاس ورسي
انشاءالله تعالی.
خو اوس په لاړ شو کابل جان ته، چېرته چې زموږ پخوانی ملګری غنمرنګ کوچي صاحب اوسیږي. د دوی یو ډیر شعر می راخسته دی، نو کوم خوشوي ملګرو ته به وړاندې کړم.
بالکل می خوشه ده. بسم الله وکړی عبید صاحب.
ش کوچی صاحب وای، داسې خو کېدای نسی چې دی به بې اظهاره وي، زړه که غمجن هم وي خو له تا سره
لاروي. واقعا هم داسې ده.
تا که چرته راشه نو نشه به می دو چند سی، یار زندگی خوزما هسی هم خماره وی، کل پا گرمه که بسایه دا چا لپاره سی، ون پری کوی ولی مرغی با ناقرار سی. مانه انتخاب پا که دخپلی لاری نکیجی، هر لاره چی و گورم نو تللی تر مزاره وی.
بله.
یا با بدرنگی پنجه به هر څه لګولی وي، یا به شایسته نجونی وتلی لدې شاره وي. ما ورته ست وکړو خو کوچی می خلوا نخسته. شایي چې کوچی به ورسته شوی لڅن داره وي.
ډیر ښه غنم رنگ کوچی صاحب، انشاءالله تعالی چې بیا به هم داسې غزلونو او شعرونو مشتره واستوي او موږ همیشه سترګې په لاره یو. حبیدی صاحب، له عرب اماراتو څخه د سلیمان بونیری صاحب شعرونه هم را رسېدلی دي.
شاسوایه
خپل خوښوي خپل قدرمن اوریدونکو ته به زول بلم. وایي چې چیتاله راشي بیا د تلو خبرې چیرته مني، زړه چې مین شي د پښتو خبرې چیرته مني، د وصال تږې ته زمزم د زقوم ګوټ ښکارېږي، د وصال تږې د اوبو خبرې چیرته مني، اوښکې جرګې آشنا ته لیږمه بیا هم نه مني، د کاڼې زړه یې د جرګو خبرې چیرته مني، کمی بیړې پښو ته پرتې وي خو راځم به درته، د عشق زور د زلونو خبرې چیرته مني، د سلیمان غوندې ښایست چې د بلقیس وویني، پر خاپیری و بیا د ویشتو خبرې چیرته مني.
و بونیری صاحب ډېر زبردست شعر و، یو جهان مننه. اغلی فاطمی زوایم چې یو دمه به هم درته وکړو او بیا به راسو د ملګرو ژغیزو پیغامونو ته. څنګه ساسو خوشه ده؟
یو ځل بیا هرکلی کو د خپلو قدرمنو اوریدونکو. اوس هم زو غږیزو پیغامونو ته، او په سر کې د خپل ګران قدر ورور او محترم نظر محمد درمان صاحب غږیز پیغام اورو چې موږ ته او زموږ اوریدونکو ته څه ډالۍ کړي.
سلامونه مینه او زش درنش د هر کله راشه ادبي بانډار خوږو او درنو خواخوږو دوستانو، یو غزل ده. غزل به تاسو ټولو ته په پښتنه مینه ډالۍ وي. وصال مې نه دی کړی شم یمه نهار ګرځم، پله پیچلی دی له هجره لکه مار ګرځم، لکه یوسف تر اسوره کې په پغان اخته یم، لکه یعقوب درپسې زه هم شار پر شار ګرځم، یوار پر هارونه بیا دردونه بیا د چا یادونه، هو نیمه شپه ده هو هو ښکلی یم سینګار ګرځم، سودا کوم ګونجې پیدا یې کړم راوای اخلمه، دا یم د زړه سره د هیلو پر بازار ګرځم، تالې راویښه سه له خوبه څه مې وارزوه، درمان بچو په دا لنډ ژوند کې داسې خوار ګرځم، وصال مې نه دی کړی شم یمه نهار ګرځم، پله پیچلی دی له هجره لکه مار ګرځم.
وعلیکم السلام درته وای درمان صاحب، او د داسې شو شعرونو مو یو جهان مننه کوو. اغلی فاطمی دلته یو بل پیغام ومڅته، دا پیغام محمد اکبر سلطانی صاحب مشتره لیږلې دی، راسی چې په ګډه واورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د تهران رادیو ټولو درنو خوږو محترمو کارکونکو ته سلامونه. له کاري او جناب عبدالمجید دورانی صاحب، فاطمی خور، جمیل صاحب، محسنی صاحب او دغه رنګ ټولو تخنیکي همکارانو ته د زړه د کومې نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. او د تهران رادیو د کارکونکو څخه ډېره ډېره مننه چې هر وخت زموږ یاد کوي، زموږ پوښتنه کوي، تل یې موږ یاد یو. رښتیا خبره چې وای زړه و زړه ته لار لري. دومره چې د تهران رادیو کارکونکي پر موږ باندې ګران دي، فکر کوم چې موږ دوه اغونی ورته ګران دي. او درنو اوریدونکو ته هم سلامونه وایم، لکه ګران ورور اګه نمبرن کوچی صاحب، او غلام جیلانی ساج صاحب، کرامت الله البداوی صاحب، نظر محمد درمان صاحب، عبدالوهاب غیرت صاحب، علیم رنزور صاحب، پیر صاحب، پشتونیار ارمانی څنګزی صاحب، او عدل څنګزی صاحب، او دغه رنګ کوم نور او ردون کی چمی نمونه یاد ته ناراضی، او ټول دی زما د خوا سلامونه ومني. د ټول ملګرو ډیره ډیره مننه کوم چې هر وخت تهران رادیو ته پیغامونه لیږي، او تهران رادیو همداسي مور تهران پر رادیو ودانیو. او دلته خو نو زموږ په سیمه کې نت کله کار کوي او کله کار نه کوي. ډېر وخت کې چې وطن ته راغلی یم، خو بس د وطن حالات خو نو ټوله ملګرو ته معلوم دی، عجت نسته چې پر وږه غېږم. بس نت سم کار نه کوي. الله مو شاد آباد لره. ډېره ډېره مننه د جناب عبدالمجید دورانی صاحب څخه او چې زما پوښتنه وکړه، او ډیره مننه. شاد آباد وسی پاملرنې څخه مو یوه نړۍ مننه کوو.
په ډیره مینه درته وعلیکم السلام وایو. او دا چې له وطن څخه د انټرنیټ د کمی باوجود له موږ سره اړیکه نه غوڅوې، ډیرې دې منندویو. قدرمن محمد اکبر سلطانی صاحب امیرشه لطف کوي، امیرشه مهرباني کوي، خپل شعرونه، خپل غږیز پیغامونه او ښه مطلبونه مشتره استي، نو همیشه دا قصخه منندویو.
شا اغلی فاطمی زوم یو ځل بیا راسو شعرون ته ملګری شعرونه را لېږلې دي. وای د شایسته کورمی له پیوار څخه هم محترم ماستر حبیب حسین توری صاحب داور درواشاد سید گوهر صاحب په زړه پورې شیرونه را ډالې کړې دي. او وایي: م ویریږه له خطره، له ازله هزار زار لیک، ډیر سرونه کړه گوهره، په قلم کردگار گهر لیک، ملاتړه چې لا ځواني ده، په کوشش کې ناکام کم دی، په تدبیر کې کامرانی ده، په تقدیر کې زنهار هار لیک. استا له حسنه انکار جرم، استا له حسنه انکار جرم، چې ستا خیال می د شام شم دی، وی چاته اظهار جرم، وی چاته دیدار دار لیک. څه کتاب کړ کاتب وړاندې، نزول هم دی، الهام هم دی، خود مخ په مستر باندې خط پرنګ د غبار بار لیک، هیرول شمازینه از ما پاوش کدی نام نم دی، استا لخوا جواب راځینه از ما تلوار او پوار وار لیک.
ډیره ډیره مننه محترم ماستر حبیب حسین توری صاحب په دا ښه شعر چې موږ ته راستولې. ډیره منندویو ستاسو د دغه ښه شعر. خدای تعالی ستاسو په قلم او په فکر مو برکت واچوه. عبیدی صاحب دا بل شعر د پاکستان له پېښور ګران او قدرمن ورور لایق زاده لایق مشتاستویلی او لیکي: السلام علیکم، وختونه مو په خیر، کورونه مو آباد. د نن شعر د ټولو مینوالو لپاره.
اول خو ورته وعلیکم السلام وایو. د دې کور ودان چې زموږ په دا پروګرام کې د پخپل پروګرام کې ګډون کوي، ښاغلی فاطمی شعر کې څه لیکلی دی؟
شعر کې لیکي چې وایي: دنیا څه ده؟ یو فریب دی، د مطلب او غرض کور دی. دلته هر سری ګونګی دی، دلته هر سری شکمور دی. چې لیدلې د یار مخ مې خاموشه تنهایی کې، لا نظر مې لونګین دی، لا تر اوسه مې حال نور دی. دا خوشبو چې په فضا کې د سحر نه په ګډا ده، دا مستی ده په موسم کې، د یار اوربل راخپور دی. که مې ژوند دی که استی ده، همه واره ستا له مخه، د غرضو د آیینو نه مې زړه تور و، زړه مې تور دی. جوړ زما او ستا د مینې ذکر کیږي په جومات کې، جوړ زما او ستا د مینې ذکر کیږي په جومات کې، بیا په ټول کلي کې زوږ دی، بیا په ټول کې شور ما شور دی. کارڅو مې انتظار کړې ناقرار سترګې سپینې، خو نظر مې لا تر اوسه زما مینې ستا په لور دی. د قاصد په خوله دی چیرې زما تپوسو و نه کړ، د قاصد په خوله دی هم چیرې زما تپوس و نه کړو، زما په جدایی کې د څو ورځو نه حال نور دی. په یو حال کې موږ دواړه یو بل نشو هیرولی، که مو بل په مجبوریانو د بیلتون د لمبو هور دی. دا خو زه یمه جانانه چې په یو حال کې نه صبرېږم، گنی چا زړګی ګټلی د بل چا په ضد او زور دی. د وختونو له یارانو ګیله و نه کړې لایقه، ار سړی په منډه زغلی، دلته څوک د چا غم خور دی.
په پېښور کې له لایق زاده صاحب څخه مننه کوو چې دومره ښکلی شعر یې زموږ له اورېدونکو سره شریک کړ. اغلې فاطمې، قسم ځینې مطالب پاته دي، خو وخت مو په ختمېدو دی او باید چې له ګرانو اورېدونکو څخه خدای پاماني وکړو.
موږ هم انشاءالله تعالی دغه مطالب بیا په نورو پروګرامونو کې خپلو قدرمنو اورېدونکو ته به وړاندې کوو. نو تر هغه وخته د خپلو قدرمنو له حضور اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری سه. Thank you.